لس بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر پر مخ بیایم. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې مو په کابل کې له نویو امنیتي تدابیرو خبرو. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو. د پاکستان له تازه پیښو مو هم خبرو. خو لومړی هم خبرونه لرو. د افغانستان کورني خبرونه مجاهد جواد وړاندې کوي.
د کندوز ولایت د دشتیارچی د ولسوالۍ د امنیت قومندان وژل شوی دی. د خوست په یعقوبی ولسوالۍ کې یو ځانوژونکی مخکې لیدل شوی. ځانوژونکی حمله ترسره کړې د پولیسو لخوا په نښه شوی او وژل شوی دی. او په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې د ایران د مخالف ګوند مشر میر حسین موسوی وایي د ولسمشرۍ لپاره د جون تر لنجمنو انتخاباتو وروسته په مظاهرو کې 9 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کندوز ولایت د دشتیارچی د ولسوالۍ د امنیت قومندان تیر شپه له خپل یو وطن ساتونکو سره وژل شوی دی. د کندوز د امنیت امر عبدالرحمن اقتاش ازادي راډیو ته وویل چې قومندان نور خان هغه مهال ووژل شو کله چې د شپې د غزمی پر مهال د مخالفینو لخوا په یو کمین ور برابر شو. خبر زیاتوي چې په پیښه کې 4 سرتیری ژوبل شوي هم دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او زیاتوي چې قومندان نور خان یې له 10 نورو پولیسو سره یو ځای وژلی دي، خو دولتي چارواکي د طالبانو دا ادعا نه مني. د تخار ولایت په اشکمش ولسوالۍ کې تیر ورځ ناسرګند وسلوالو کسانو دوه تنه قومي مشران ووژل. د اشکمش ولسوال میر عالم خالد ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه تنه قومي مشران یو مولوي خیر محمد او بل مولوي ابراهیم و چې د یوې شخړې د حلولو لپاره سیمې ته تللي وو چې ناسرګندو کسانو پرې ډزې وکړې او ووژل. خبر زیاتوي په دغه پیښه کې 2 نور کسان ټپي شوي هم دي. تر دې مهاله د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د خوست په یعقوبی ولسوالۍ کې یو ځانوژونکی مخکې لیدل شوی چې ځانوژونکی حمله ترسره کړې د پولیسو لخوا په نښه شوی او وژل شوی دی. د خوست د امنیت قومندان عبدالقیوم باقیزوی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځانوژونکی غوښتل د پولیسو په پوستې باندې ورننوسي، خو پولیس پرې پوه شول او وی وشت. له بلې خوا د پکتیکا والی ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د پکتیکا په مرکز خرنه او د خیرکوټ په ولسوالۍ کې د ملي اردو او د سړک جوړونې په یوې کمپنۍ باندې دوه جلا چاودنې شوې چې په ترڅ کې د سړک جوړونې یو کارکوونکی او د ملي اردو یو سر ټپن شوی دی. طالبان دا کوي چې په دغو بریدونو کې 8 سرتیری وژل شوی دی، خو دولتي چارواکي د طالبانو دا ادعا بے بنسټه ګڼي. د هرات په دریو بیلابیلو ولسوالیو کې د سړکونو د رغولو کار پیل شوی دی. په هرات کې د کلیو او پراختیا د ریاست ویاند محمد فرهاد قاضی زاده ازادي راډیو ته وویل چې په سړکونو باندې د شګو اچولو دغه کار د هرات په ګلران، ګذری او غوریان ولسوالیو کې پیل شوی دی. د زیاته کړه د دغو سړکونو د رغولو کار به د 3 میاشتو په موده کې بشپړ شي او پرې به 1,000,000 افغانۍ ولګول شي. نوموړي زیاته کړه چې دغه پیسې له هغو پیسو څخه دي چې هرات ولایت ته وروسته له هغې ورکړل شوې کله چې له کوکنارو څخه سفر اعلان شو. او د امین جان خوسر صرافی د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغانۍ د بهرنی وسارو په وړاندې داسې بدلېږي: $1 $40 افغانۍ، 1.5 پوله €1، او 1 افغانۍ 1 پاوند 8 افغانۍ 1.5 پوله، 1 سودریال 1.5 افغانۍ، 1000 ایرانی تومن 8 افغانۍ 1.5 پوله، او 1000 پاکستانی کلدار 500 افغانۍ. دا و د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له صالح اسحاق زی خالقی څخه واورئ.
د ایران د مخالف ګوند مشر میر حسین موسوی وایي د ولس مشرۍ لپاره د جون تر لنجمنو انتخاباتو وروسته مظاهرو کې 9 کسان وژل شوي دي. د مخالف ګوند مشر وایي په دغو انتخاباتو کې چې محمود احمدی نژاد دوهم وار لپاره ولس مشر شو درغلی شوي دي. ایرانی چارواکي وایي په دغو تاوتریخوالو کې شاوخوا 10 کسان وژل شوي، خو د مخالف اصلاح غوښتونکي موسوی ایو نژدي ملاتړي علي رضا بهشتي ویلي چې پارلمان ته یې د 9 وژل شویو کسانو لست سپارله ده. بلورته د فرانسې ولسمشر نیکلاس سرکوزی وایي په ایران کې د فرانسې د سفارت یو نیول شوی کارکوونکی چې د جون میاشتې په مظاهرو کې د معلوماتو د راټولولو په تور نیول شوی و له بنده خلاص شو. دا د ازادي راډیو ده. د روسي ولسمشر دیمتری میدویدیف د اوکراین پر مشرتابه سخت انتقاد کړی دی او تورې کړی دی چې د روسي پر ضد او غوړي چې له مسکو سره اړیکې خراب کړي. په یو پرانستي لیک کې میدویدیف د اوکراین ولسمشر ویکتور یوشچینکو ته ویلي چې کیف ته به د نوي سفیر لیږل تر هغو وځندوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط ښه شوي نه وي. میدویدیف د یوکراین مشران ملامت کړل چې له روسي سره د اقتصادي روابطو د ګډوډولو هڅې کوي، او غواړي چې اروپا ته د غازو د غزیدلې پایپ لاین په برخه کې ستونزې پیدا کړي. د روسیې ولسمشر هم دراز ویلي دي چې اوکراین له ګرجستان سره د ګرجستان په بیلتون غوښتون کې سیمې جنوبي اوسیتیا کې په جنایتونو کې لاس لري. د ملګرو ملتو امنیت شورا هغه پریکړه وځنډوله چې د میانمار د حکومت پر ضد دیموکراسي پلوي مشر آنګ سان سو چی د نظربندې له تمدید وروسته اقدام وکړي. د سه شنبې په ورځ په دې ارتباط فرانسې په غوښتنه بیړنۍ غونډه پیل شوه، خو هغه وخت غونډه ځنډنۍ شوه کله چې چین، روسیه، ویتنام او لیبیا رضایت ونه ښود. د امریکا متحد ایالات هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړي هیوادونه د میانمار دولت ملامت کړي چې 30 کلنه د نوبل د سولې جایزې وړونکې آنګ سان سو چی د نورو 13 میاشتو په مخه په خپل کور کې نظر بنده کړی ده. په امنیت شورا کې چین چې له میانمار سره د سوداګرۍ په برخه کې اړیکې لري او روسیې په خوا هم د میانمار پر ضد له ورته پریکړې سره مخالفت کړی و. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د کاستاریکا ولسمشر وایي چې د خنزیر انفلونزا نیولې ده. اوسکار ایرس د سه شنبې په ورځ وویل چې په ایچ یو ان یو میکروب اخته شوی دی، خو صحت یې ښه دی او کولی شي له خپل کوره د ولسمشرۍ کارونه ترسره کړي. ناشپېته کلن ولسمشر او د نوبل د سولې د جایزې وړونکي ته په کور کې درمل ورکول کیږي. د وویل چې د اګست له 9 ناروغ شوی دی او تر 13 نیټې لا له خلکو سره په ارتباط کې و. دا ناروغي تیر پسرلی په مکسیکو کې پیدا شوه او بیا لږ تر لږه په 118 هیوادونو کې خپره شوه او تر اوسه په نړۍ کې 122,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي او څه باندې 1,150 کسان یې وژلي دي. په هغه نوي راپور کې چې ملګرو ملتونو خپور کړی وایي د دوی د اټکل له مخې په آسیا کې 500 میلیونه ښځې د خپلو په ایډس اخته مېړونو او یا د اوږدې مودې له ملګرو څخه د ایډس یا ایچ آی وي وایرس د مبتلا کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د ایډس ناروغي په اړه دغه راپور د ملګرو ملتونو د یو ګډ پروګرام او په آسیا کې د یو شمېر نورو همکارو سازمانونو په مرسته برابر شوی دی. په راپور کې راغلی دی سره له دې چې په آسیایي هیوادونو کې په دغې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر توپیر لري، خو په ټولو دغو هیوادونو کې د مبتلا کېدو عوامل ورته والی لري. د دغه راپور پر اساس فحاشي او د څو کسانو لخوا د مخدر موادو د استفادې لپاره د پیچکارۍ لیویستنې څخه استفاده کول او د نارینهو ترمنځ جنسي اړیکې په ایډس ناروغۍ د اخته کېدو مهم عوامل دي. په راپور کې هم تر اوسه راغلی په ټول آسیا کې شاوخوا 15 میلیون نارینه له بدکارو ښځو سره د همبستر کېدو لپاره پیسې لګوي او لږ تر لږه 40 میلیونه نارینه له خپلو همجسانو سره جنسي اړیکې لري. او وروسته خبر ده چې لویدیز آسیا دوه جلا جلا طوفانونو سخته وځپوله چې له امله یې په تایوان، جاپان او عموما په چین کې د مرګ ژوبلې سبب شو. د موراکوټ په نوم د سخت طوفان له امله چې ورنونکي سیلابونه یې رامنځته کړل، شاوخوا 2 لس تنې په تایوان کې ووژل شول چې په نیمه پیړۍ کې ساری نه درلود. بل لور ته په چین کې هم لږ تر لږه 1 میلیون کسان له ساحلي سیمو څخه د دغه هیواد لویدیز لور ته تیښتې ته اړ شول. همداراز یو بل اقلیمي طوفان جاپان ته د نږدې کېدو په حال کې دی چې د سیلابونو او مځکې د ښویدو له امله لږ تر لږه 10 تنې وژلي دي. دا و خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده. په روانه خبرونه کې به ورسره واوري چې په کابل کې نوی امنیتي تدابیر نیول شوی دي. افغان حکومت له پاکستانه غوښتي دي چې د تروریزم پر ضد جګړې کې فعال شي. د افغانستان د مختلفو سیمو ته تازه انتخاباتي حل او ځلو حال درکو. د پاکستان د بلوچستان یو شمېر سیاسي ډلو خبرداري ورکړی دی که چا د پاکستان د خپلواکۍ ورځ ولمانځله سزا به ورکړي. د کور کلي اونیز پروګرام هم خپرو. په کابل کې نوی امنیتي تدابیر نیول شوی دی. له کابل زما همکار په ټلیفون را سره دی. دا څرنګه تدابیر دی چې نوی ورته وایي؟
بله شیبر صاحب، تاسو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د کابل په ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا ځینې نوي امنیتي تدابیر نیول شوي چې د لومړي ځل لپاره په کې له ټکنالوژۍ څخه استفاده شوي. د کورنیو چارو وزارت او د کابل امنیتي مقامات وایي چې د کابل ښار په مختلفو سیمو کې کمرې نصب کړي او دا کمرې په ښار کې ټول نقلي وسایط او حالات او هر څوک چې تګ راتګ کوي دغه څاري. دغه کمرې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې لګول شوي، لکه لکه د ټلویزیون په غره په بالایسار کې او د خار په ځینو مهمو څلور لارو کې ویل کیږي چې ښایي دا کمرې په خار کې نورې هم زیاتې شي او د انتخاباتو په مهال حالات ښه وڅاري. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار تر څنګ په ځینو نورو ولایتونو کې هم دا کمرې لګولي او ښایي چې په یو شمېر ولایتونو کې چې لا تر اوسه نه دي لګول شوي په خاص ډول د ولایتونو په مرکزونو کې دا کمرې نصب کړي. دغه راز د انتخاباتو د نیټې له نږدې کېدو سره په کابل ښار کې امنیتي تدابیر له هر پلوه جدي شوي. په څلور لارو او واټونو کې نقلي وسایل تلاشي کیږي او حتی مشکوک موټر او مشکوکې غوټې چې له چا سره وي د تعلیمي سپیو په واسطه تلاشي کیږي. د امنیتي تدابیر وروسته تر هغه نیول کیږي چې د انتخاباتو ته یوازې اته ورځې پاتې دي او د افغانستان په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې او د دولت د مخالفینو فعالیتونه او حملې زیاتې شوي دي چې تر ټولو تازه پیښه د لوګر په ولایت کې وه چې وړمه ورځ وسله والو طالبانو په ډله ییزه توګه حمله وکړه. دغه راز تر دې وړاندې په ځینو نورو ولایتونو لکه خوست او پکتیا کې هم د وسله والو طالبانو لخوا ډله ییزې حملې وشوې په دولتي ودانیو باندې. دغه راز د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوه دانې هلیکاپټر هم تازه ترلاسه کړي، یعنی تیره ورځ ترلاسه کړي چې دا د $14 میلیون په ارزښت د کورنیو چارو وزارت ورکړل شوی، خو پیسې نیمایي یعنی $1 میلیون روسیه ورکوي او $1 میلیون د جرمني هیواد ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه هلیکاپټر به په اضطراری حالاتو کې د امنیت ټینګښت په برخه کې وکارول شي. په عین حال کې خلک اندېښنه لري چې ښایي انتخاباتو ته د نیټې له لنډېدو سره د حملې د مخالفینو لا زیاتې شي. حتی ځینې کسان وایي چې ښایي په ځینو سیمو کې د امنیتي ستونزو له امله انتخابات لکه څنګه چې لازمه ده هم ترسره نه شي. خو افغان او نړیوال امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي تدابیر جدي کړي دي.
بله، تاسو په پیل کې د نویو کمرو ته اشاره وکړه، دا کمرې تاسو له نږدې لیدلې دي چې په څلور لارو کې په څه ډول نصب شوي دي؟
بله، دا کمرې لیدل شوی هم دی په سلور لارو کې، دا جګی جګی نصب شوی دی او سلور لارې او واټونه ساری او دغه راز دولتي ټلویزیونونو کې او ځینو خصوصي ټلویزیونونو کې اعلانونه هم تیریږي چې مثلا د ټلویزیون په غره باندې لګول شوی دی او یا په ځینو نورو سیمو کې لکه بالایسار. خو په سلور لارو کې دا نصب شوی دی، مهمو سلور لارو کې او ځینو سلور لارو کې اوس هم د نصبېدو په حال کې دي او دا د انتخاباتو له نږدې کېدو سره ښایي هدف دا وي چې د انتخاباتو د بهیر په مده کې امنیت وساري.
کندهار رپورټ درلود چې هلته یو بالون دوی الوزولې وو چې د بالون له لارې دوی خوشتل سي دي کمرې نصب کړي دي چې شار وڅاري. په کابل کې څنګه داسې څه ویل کیږي چې کوم بالون به هم والوزوي چې تر څو د کابل د شار امنیت ټینګ کړي؟
بله، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه بالونونه هم په کابل کې آماده شوي دي او تا نن سهار دا بالونونه لیدل شوي هم دي په ښار باندې چې ګرځېدل. او ویل کیږي چې دا هم د امنیتي تدابیرو یو برخه ده چې د نوې ټکنالوژۍ پکې استفاده کیږي او دغه بالونونه هم حالات لکه څنګه چې دا کمرې ساري دا به تر کمرو هم په ښه ډول وڅاري او ځینې وړې پیښې یا ځینې مشکوکې پیښې چې ښایي وشي دغه پاړه امنیتي ځواکونو ته امنیتي مقاماتو ته او یا امنیتي منابعو ته خبر ورکي.
مننه. په کابل کې هڅې شوې دي او هڅې روانې دي چې د نوي ټکنالوژۍ په مرسته د دغه ښار امنیت ټینګ کړي تر څو انتخابات په امنیت کې ترسره شي، د امنیت فضا کې ترسره شي. د امریکا د دفاع وزارت بل لور ته د افغانستان د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې هیلي څرګندې کړې دي چې په ښه توګه به ترسره شي. صالح ساقسي خلقي د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت مطبوعاتي سکرټر جیف مورل خبریالانو ته وویل د ناټو په مشرۍ ځواکونه د هغو افغانانو د مسؤلیت لپاره امنیت پیاوړی کوي چې د رایو ورکولو مرکزونو ته د لاسرسي په هدف خپل نومونه ثبت کړي دي. جیف مورل وویل فکر کوي چې نښې نښانې ښی دي او زیاته کړه زما په اند 4 میلیونه افغانانو خپل نومونه اضافه ثبت کړي دي او په دې ترتیب د هغو افغانانو مجموعي شمیر چې د انتخاباتو لپاره یې نومونه ثبت کړي دي له 10 میلیونو څخه اوښته ده. د امریکا د دفاع وزارت مطبوعاتي سکرټر وویل دا زموږ هیله ده چې دغه انتخابات د با اعتبارو او ډاډمنو انتخاباتو په څیر ترسره شي. نوموړي زیاته کړه اوس مهال انتخاباتو ته یوه اونۍ پاتې ده. ائتلافي ځواکونه د دې لپاره کار او فعالیت کوي چې آزاد او منصفانه انتخابات په یوې ډاډمنې فضا کې ترسره شي. جیف مورل د خپلو خبرو په دوام کې وویل په هلمند کې د امریکایي ځواکونو حملې په دې ولایت کې د رای ورکولو د مرکزونو لپاره زموږ د توقع خلاف زیاته زمینه مساعده کړې ده او د افغانستان په نورو سیمو کې هم ورته عملیاتو د رایو د مرکزونو د شمیر په زیاتوالي کې مرسته کړې. ښاغلی مورل وایي طالبان او د هغوی متحدین د افغانستان د حکومت او بهرنیو ځواکونو پر ضد خپل کمپاینونه زیات کړي دي چې ګواکې انتخابات به ګډوډ کړي.
ازادي راډیو وطنوالو ته زیری ورکوي چې د افغانستان د جمهوری ریاست کاندیدانو حامد کرزی، ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله موافقه کړې په هغه تاریخي مناظره کې برخه واخلي چې د ازادي راډیو په ابتکار او د ملي تلویزیون په همکارۍ د اسد د میاشتې په 25مه جوړیږي. دا مناظره به په مستقیمه توګه په ازادي راډیو، ملي تلویزیون او نورو محلي او بین المللي رسنیو کې خپریږي. وخت په یاد ولرئ، د اسد د میاشتې 25مه د ماښام 15 بجې.
د افغانستان د انتخاباتي هلو ځلو په اړه وروسته په خپرونه کې له مختلفو ولایتونو رپورټونه لرو، خو اوس هم له پاکستانه د افغانستان د غوښتنې په ارتباط یو رپورټ. افغانستان له پاکستانه وغوښتل چې د ترورستانو د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي او په دې بسنه ونه کړي چې بیتالله مسعود وژل شوی دی. د افغانستان د ولسمشر ویاند همایون حمیدزاده پرون په کابل کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په ذریعه د بیتالله مسعود د وژلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، پاکستان باید د بیتالله مسعود له وژل کېدو سره لاس تر زنې کښېنني او له خپلې خاورې افغانستان ته د ترورستانو د اوښتو د مخنیوي لپاره له نور فعالیته لاس وانخلي. حمیدزاده وویل همدا پټ مرکزونه دي چې د افغانستان د ناامنۍ اصلي علت دي. حمیدزاده زیاته کړه، هر ځای چې د افغانستان دښمنان وژل کېږي ښه خبره ده، خو اصلي خبره دا ده چې د ترورستانو پر ضد باید په پراخه پیمانه هلې ځلې دوام وکړي. پاکستانی او امریکایي چارواکي باور لري چې بیتالله مسعود د امریکا د بې پیلوټو الوتکو د تیرې چهارشنبې په حمله کې وژل شوی. البته تر اوسه دغو چارواکو رسمن دا خبره نه ده تایید کړې او د طالبانو یو قمندان ویلي دي چې بیتالله مسعود ژوندی دی. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وروسته له بلوچستانه رپورټ لرو چې بلوچو د بلوچستان یو شمیر سیاسي ګوندونو خبرداری ورکړی دی چې په پاکستان کې، خصوصا په بلوچستان کې، باید څوک د پاکستان ورځ ونه لمانځي. لس بجې او شپاړس دقیقې دي. د کابل نن ورځ ورځپاڼو ته زما همکار په کابل کې کتنه کړې ده. دا کتنه سره اورو.
د وسخ خپلواک ورسپان په خپل لومړي مخکې د واشنگتن پوسټ ورسپان د یو ریپورت په اسناد لیکل دی چې امریکا د ولسمشر کرزی او اشرف غنی احمد زیدی یو کولو هڅه کوي. ورسپان په جلا مطلب کې دی او امریکایي موسسې په حواله لیکل دی چې ولسمشر کرزی را روان انتخابات ګټي. د موسسې د کاندیدانو په اړه د یوې نظر پوښتنې نتایج هم خپاره کړي او ویل دی چې حمد کرزی په سلو کې 15 وخت، ډاکټر عبدالله په سلو کې 25، اشرف غنی 3 او رمضان بشر دوست په سلو کې 9 رای لري. ورسپان په خپل سر مقاله کې د کاندیدانو ترمنځ د انتخاباتي مبارزه تیزو ته اشاره کړې او لیکلې ده چې دا کار لګ تر لګه دا ګټه لري چې په خلکو کې د اهمیت لرلو حس راژوندی کړي. د هیواد دولت ورسپان په خپل سر مقاله کې د انتخاباتو نږدې کېدو ته په اشاره لیکلې ده چې دا یو بشپړ افغاني بهیر دی او ټول خلک باید په هغې کې فعاله برخه واخلي. ورسپان لیکلې ده چې په دې پاتې 8 ورځو کې باید د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو په اړه فکر وشي، سو خلکو ته د پراخه ګډون امکانات برابر شي. ورسپان د انتخاباتو په اړه په یو جلا مطلب کې لیکلې ده چې کاندیدان او خلک باید تر هر څه مخکې ملي ګټې په پام کې ونیسي. په ورسپان کې د ځوانانو د روزل لمانځلو ته هم اشاره شوې او په دې ترڅ کې د ولسمشر کرزی په حواله لیکل شوی دی چې افغانستان د ځوانانو په میړانه او همت سره په خپلو پښو درېدلی شي. د هشت صبح نه دولتي ورسپانې د امریکا له خوا د افغان قاچاقوړونکو د لست پرېدو ته په اشاره چې پکې ځینې له طالبانو سره په اړیکو او مرستو تورن دي لیکلی دی چې طالبان له یوې منبع نه نه تمویلېږي. ورسپانې په یو مطلب کې د جمهور ریاست پر روانو انتخاباتو کې د مدني ټولنو رول څېړلې او لیکلی دی چې دغه ټولنې خلکو ته د انتخاباتو په اړه د پوهاوي د ورکولو په برخه کې مخکښ رول لوبولی شي. ورسپانې په یو بل ځای کې په ایران کې د افغانستان لپاره د درسي کتابونو په چاپولو انتقاد کړی او د کارپوهانو په حواله لیکلی دی چې په ایران کې چاپ دونکو کتابونه زیات نیمګړتیاوي لري. د اسلام افغانستان دولت ورسپانو هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې دي. انیس هم په خپل سر مقاله کې د انتخاباتو د امنیت مسله راغسته او هغه هڅو ته کتنه کړې چې د ستونزې د هواري لپاره روانه ده، خو اسلام به دا ډاډ ورکړي چې تر هغه دومره توان نه لري چې د انتخاباتو امنیت ګډوډ کړي. او دره نجات نادالو تورس پړ په خپل سر مقاله کې د انتخاباتو د امنیت مسله راخسته او د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو په محل امنیتي پیښو ته په اشاره لیکل دي چې ممکن افغان دولت او نړیوال ځواکونه د رایه چولو په ورځ هم ډاډمن امنیت ټینګ نه کړی شي. د ورس پړ هم د افغان قاچاقوړونکو د لس پرېدو ته اشاره کړې او لیکل دي چې ستر قاچاقوړونکو د طالبانو په خلاف په مبارزه کې د امریکا نوې هدف ده. او ورس پړ په جلا مطلب کې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسون په حواله لیکل دي چې د ولسمشر کرزی دویم مرسیال استاد خلیلی کمپاین په محل لخپل زواک نه د ناوړه استفاده په تور نقد جریمه شو ده.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وروسته د کور کلی ونیس پروګرام خبرو خو تر هغه دمه په سیمه ایز او د افغانستان مربوط یو شمیر مطالبه او رپورټونه لرو.
د دیار لسو اته اتیم کال انتخابات
د هلمند په ولایت کې د ولسمشر کرزی په ملاتړ غونډه جوړه شوه. زرګونو کسانو په راتلونکو انتخاباتو کې د حامد کرزی ملاتړ وکړ. د هلمند پخوانی والی ملا شیر محمد اخونزاده هم په دغه غونډه کې ګډون کړی و. نور له لشکرګاه څخه د ازادي راډیو د خبریال پر رپورټ کې
د ولسمشر د ټاکنو لپاره د نوماندانو د انتخاباتي ادارو له لوري پروانو کمپاینونو کې د سې شنبې په ورځ د ولسمشر حامد کرزی په ملاتړ یوه پراخه غونډه جوړه شوې وه. د هلمند پخوانی والی او په مشرانو جرګه کې د هلمند د خلکو استازي ملا شیر محمد اخونزاده چې تر زیاتې مودې وروسته دې ولایت ته ستون شوی و د ولسمشر حامد کرزی د ملاتړ د غونډې پر مهال وویل په هلمند کې حالت ډېر په حساسو شرایطو کې قرار لري او له خلکو نه یې وغوښتل چې تاسو په راتلونکو ټاکنو کې د حساسو شرایطو په خاطر حامد کرزی ته رایه ورکړي، ځکه د په وینا که چیرې نوی ولسمشر ټاکل کېږي نو د چارو تر بلدیت پورې د شرایطو حالت خرابېږي.
انتخابات را ورسېدل او په افغانستان کې دیموکراسي ده، ازادي ده، هر څوک کولای شي چې ځان کاندید کړي، اما موږ او هر افغان هر هلمندی هم دا حق لري چې موږ نوم په دې مابین کې وګوري څوک لایق دی او څوک نه دی او څوک په ارزښت رایه ورکړي څوک نه. یو خو په دې دا خبره صحیح ده چې باید موږ د خپل مشر ته تغیر ورنکو او دغه مشر ته بیرته رایه ورکړو چې کوم کې خدای په آینده دوره کې دا وطن استقرار ته ورسیږي او حق یې دی او د دې خاورې په خاطر ده، په خاطر نه، د دې شرایطو په خاطر. یو وخت سره په شرایط په سړي ارڅ کوي کوم خوښ دی کوم نه دی خوښ، بعضې کارونه ستا چې نه دي مخوښ.
ملا شیر محمد اخونزاده په هلمند کې د میشتو قومونو دغه غونډې ته وویل نور له قومیت نه لاس واخلي او په هلمند کې د ټاکنو ملاتړ وکړي. په عین حال کې د ندلی ولسوالۍ د قومي شورا مشر حاجي عبدالله خان هلمندوال هم غونډې ته د وینا پر مهال وویل بله دي چې نا امني په نظر کې ونیسي باید د ټاکنو مرکزونو ته ولاړ شي او رایه ورکړي.
یو ور بیا د اهل او ارزو ده چې راځي د خپل شهامت او غیرت په خپل ملي زعیم په ټاکنو کې هم وشيو. راځي چې دغه د اوچ سره یو ځای په داسې ګرمۍ کې زه په دې باندې عقیده لرم، زه په دې ایمان لرم ان شاء الله الرحمن چې موږ به وکولای شو چې په ورځ د انتخاباتو باندې په خپل ټول زور او په خپل ټول قوت او طاقت سره د خپل یو رای به واغه صندوق ته رسوو او هلې ځلې به کوو چې دغه ورځ خدای نه خاصه زموږ څخه نه شي پاشو شه، ځکه چې دا یوه سرنوشت سازه ورځ ده.
په دې پراخه غونډه کې زیاتو مشرانو او د قومونو استازو خبرې وکړې. دوی د دې ترڅنګ چې د ولسمشر حامد کرزی ملاتړ کاوه د هغه نه د بیا ولسمشر کېدو پر مهال غوښتنې هم درلودې. اکثر ویل امنیت بیا رغونه او ښوونه او روزنه غواړو. د یادونې وړ ده چې وړاندې تر دې هم په هلمند کې د ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتي دفتر لوري تر لسو زیاتې غونډې او کمپاین ناستې جوړې شوې چې د هرې غونډې پر مهال نږدې زرګونه کسانو د ښځو او نارینهوو په شمول د ولسمشر حامد کرزی ملاتړ کوی.
په خوست کې ولسمشر ته د کاندید ډاکټر عبدالله په ملاتړ غونډه جوړه شوه. ګډونوالو ښاغلی عبدالله د جمهوري ریاست څوکۍ ته مناسب شخص وباله. د خوست له ښاره د دې غونډې رپورت زموږ خبریال راکوي.
په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتي کمپاینونو د پای نیټې ته یوازې یوه اونۍ وخت پاتې دی، د سې شنبې په ورځ د خوست ګڼ شمېر قومي مشرانو، دیني عالمانو او روڼهاندو د یوې غونډې په ترڅ کې د ډاکټر عبدالله عبدالله له کاندیداتورۍ څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په خوست کې د ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین یو تن مسؤل قومي مشر ډاکټر محمد ابراهیم مشفک غونډې ته په خپلو څرګندونو کې د ولسمشرۍ راتلونکي چوکۍ ته کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله تر ټولو وړ او مناسب شخص وباله او زیاته کړه چې د خوست ډېری اوسیدونکي به د ټول ټاکنو په ورځ خپلې رایې د ده په ګټه وکاروي. د زیاته کړه که ډاکټر عبدالله د افغانانو په ملاتړ او رایو سره واک ته ورسید نو په هېواد کې به د بیا رغونې، ښوونې او روزنې، د خلکو د اقتصادي ژوندانه او نورو ټولنیزو چارو په برخو کې بنسټیز بدلونونه رامنځته کړي.
دا د افغانستان په هره مشکله کې تر اخره پورې دا ډېرې هلې ځلې کړې دي او ډېر صادقانه مزالې کړی ده او دا په هیڅ ډول جنایت او په فساد ککړ سړی نه ده، امتحان یې ورکړی ده او هغه کړنلاره چې دای لري هغه د ملي وحدت مفکوره ورسره وه، د افغانستان د جوړولو پروګرام ورسره و. نو موږ قومي خلک او مشرون به د ده سره په څنګ کې ولوړ وو او د ده د برنامې نه کلک ملاتړ یو.
په غونډه کې په خوست کې د افغانستان د ملي متحد ګوند ولایتي شورا مشر جنرال غزي د خپلې وینا په ترڅ کې له ډاکټر عبدالله عبدالله څخه د خپل ګوند په استازیتوب ملاتړ وکړ او زیاته کړه چې د افغانستان ملي متحد ګوند ټول غریبه چې د هیواد په څلور دیرشو ولایتونو کې ولایتي څانګې لري. په ټول ټاکنو کې د ډاکټر عبدالله عبدالله تر څنګ ودرېږي او خپلې رایې به دته ورکړي.
ډاکټر صاحب عبدالله په خپله برنامه کې همدغه عقیده لري، همدغه قصد لري چې د اوسنی نظام په نظام پارلماني سره بدل کړي. دا دمنه لري چې دغه حکومت دی اخلي، دته موږ رای ورکو، قدرت دی په لاس کې اخلي او دا قدرت بیرته خلکو ته په لاس کې ورکوي. دا کلک وعده موږ سره کړې ده او بیا رغونه کې د صحت په باره کې او د خلکو د ښه ژوند د تعامین په باره کې، یعنی په تاوان معنا دا وعدې موږ سره کړې دي او موږ هم د ده په څنګ کې تر اخره پورې ورسره ولاړ یو.
په خوست کې د ډاکټر عبدالله عبدالله له کاندیداتورۍ څخه د قومي مشرانو او روڼ اندو د ملاتړ دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې له دې څخه یوه ورځ وړاندې د خوست ګڼ شمېر لوستو مېرمنو هم په یوه ورته غونډه کې د ډاکټر اشرف غني احمدزي له کاندیدۍ څخه ملاتړ کړی و.
د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د مختلفو ولسوالیو په سلګونو کسانو په راتلونکو انتخاباتو کې د میرویس سیاسینی ملاتړ وکړ. له سیمې رپورټ لرو.
میرویس یاسینی د دولت لوړ پوړي چارواکو په اداري فساد کې لاسلرونکي او د خلکو په زورینه تورن کړل. په بلخ ولسوالۍ کې د میرویس یاسینی د کاندیدتورۍ څخه د ملاتړ په جوړه شوې غونډه کې چې د بلخ ولایت دولت آباد، چاربولک، چمتال، نرشاهي، د دیدادي او خلم ولسوالۍ څخه یو شمېر خلکو په کې برخه اخیستې وه او د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره یې میرویس یاسینی یو وړ کاندید وباله. ښاغلي یاسینی خلکو ته د خپلو اهدافو د روښانه کولو تر څنګ د حامد کرزي دولت په بې کفایتۍ او د خلکو په زورینه تورن کړ.
چوکی جمهور رئیس داغه د ماوینینو او د وزیرانو په خلند دي، بلکې د دوی د ورونو په خلند دي. تیل داغه پیسې د دوی جبت دي، د ګاز پیسې د دوی جبت دي، د سرک جوړولو پیسې د دوی جبت دي، وزیر د دوی په خپل مقرر کیږي، والی د دوی په خپل مقرر کیږي، حاکم د دوی په خپل مقرر کیږي، تفسیر د دوی په خپل مقرر کیږي، په تیارو کې دوی شریک دي، په بانکونو کې دوی شریک دي، او چیرته د تجارت او د ګټه کار دی دغه ټیم چې دا اوس را روان دی دوی پکې شریک. آیا دا د خدای او د رسول الله آیا په دغه بې عدالتۍ به دا مملکت مخکې لاړ شي؟ دغه حالت ته به تاسې سپین ږیري تغیر ورکوئ، دغه حالت ته به تاسې ځوانان تغیر ورکوئ، او دغه حالت به زما خویندې او میندې تغیر ورکوئ. د خشونت د ټوپک او د کوتک په ژبه نه، بلکې د رایې په ژبه.
د غونډه د برخه خستونکو څخه شازرین آزادۍ راډیو ته وویل دوی به خپله رایه هغو چا ته وکاروي چې د ځورېدلي او مظلوم ولس غږ اوري او د هېواد مینه ورسره وي.
میرویس یاسینی په کمپاین موږ هغه سړی په کار دی چې وطن ته خدمت وکاندي، د خلکو باندې غریب بېچاره باندې لاس راکش کاندي، نه لکه د موجوده حکومتو دا نوې کابینه چې زموږ ده چې ټول دنیا دغه په خېټه کې واچو، غریب چې هماغه تباه دی او تباه دی. موږ هغه سړي ته رایه ورکوو ولو که هر څوک وي چې هغه د دې خلکو خدمتګار وي او دې خلکو ته خدمت وکاندي او خپل وطن آباد کړي او د دښمن د چنګال نه د وطن را خلاص کړي.
موږ خخیسې وغه د زموږ مقصد غوراغلي کمپاین ته کمنټ واري ورزو هر یو جرای هغه کمپاین موږ ورزو نه خو چې پوه شو کنه چې دغه سړی د وطن د خدمت کې موږ مقدره یو.
میرویس یاسینی اداري فساد په دولتي ادارو کې د سرطان ناروغي وبلله او ویل کده خلک ملاتړ ترلاسه کړي. د اداري فساد په وړاندې مبارزه د کاري پروګرامونو له لومړیتوب څخه ده.
ظلم دی، د سرطان په منزله دی. زه به پرې نږدم چې زما او زما کورنۍ د حکومتي ځمکو نه، د شرکتونو نه استفاده وکړي. د وزیرانو تقرر به زه کوم، نه به زما ورور کوي. د وزیرانو تقرر به زه کوم، نه به زما د ماوینینو کورونه. تقرر د والیانو تقرر به ټول په شایسته سالاري او کفایت کیږي او مزور شهادتنامې به زما په نظام کې نه چلیږي. لکه وشي ډیر وزیران مزور شهادتنامې او جعلي شهادتنامې لري. کار به اهل کار ته سپارل کیږي، فساد خپله د منځه ځي.
د انتخاباتو د نیټې په رانږدې کېدو سره شمال ولایتونه د جمهوري ریاست د کاندیدانو سفرونه د انتخاباتي سیالیو په خاطر تر پخوا زیات شوي دي، تر څو د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي او په خپلو سیالانو بېلابېل تورونه لګوي.
ازادي راډیو وطنوالو ته زیری ورکوي چې د افغانستان د جمهوری ریاست کاندیدانو حامد کرزي، ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله موافقه کړې په هغه تاریخي مناظره کې برخه واخلي چې د ازادي راډیو په ابتکار او د ملي تلویزیون په همکارۍ د اسد د میاشتې په 25مه جوړیږي. دا مناظره به په مستقیمه توګه په ازادي راډیو، ملي تلویزیون او نورو محلي او بین المللي رسنیو کې خپریږي. وخت په یاد ولرئ، د اسد د میاشتې 25مه د ماښام 15 بجې.
لس بجې او 29 دقیقې دي. د ازادي راډیو روانه خبرونه تر یو لسو بجو دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو ویب پاڼې ته هم ورشئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.azadiradio.com. com او یا www.azadiradio.org. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لومړی مطلب دا دی چې د موبایل ټلیفون لالارې په بانکي خدمتونه ترسره شي. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د انتخاباتو ځانګړې پاڼې ته هم ورتلی شي او د انتخاباتو په ارتباط په لومړۍ پاڼه کې ځانګړې مرکه له ډاکټر عبدالله عبدالله سره تاسو لوستلی شي او هم اوریدلی شي. او ځانګړې رپورټ هم دا دی چې مینه صابر د کال غوره شاعره شوه او دا اونۍ د رڼا د کلنۍ مشاعرې د لومړي ایوارډ ګټونکې مینه صابر وردګ وبلل شوه. نو اوس لس بجې او دېرش دقیقې دي. د دې سر د خبرونو لنډیز له صالح سخصي خلقې څخه اورو.
د کندز ولایت دشت ارچي ولسوالۍ د امنیت قمندان ووژل شو. په هرات کې د سړکونو د بیا رغېدو کارونه پیل شوي. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ډاډ څرګندوي چې د افغانستان د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د امنیت ساتنې لپاره خپل پوره چمتووالی لري. د روسیې ولسمشر د اوکراین په جمهور رئیس انتقاد وکړ چې غواړي له روسیې سره خپلې اړیکې خرابې کړي. ملګري ملتونه په یو نوي راپور کې وایي چې د دوی د اټکل له مخې په آسیا کې 50 میلیونه ښځې د خپلو په ایډز اخته میړونو څخه د ایډز یا ایچ آی وی وایروس د مبتلا کېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
نړیوالو چاپي خپرونو ته جان خالق کوزی کتنه کوي.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د قومي مشرانو د تقویه کولو په اړه یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي د افغانستان د جګړې په لومړۍ مرحله کې هدفونه واضح ول او هغه دا چې د طالبانو رژیم باید رنګ شي او دا ځکه چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 تروریستي حملو عاملینو ته پناه ورکړې وه. ورسپانه لیکي نړیوالې ټولنې د امریکا په مشرۍ په دې کار کې خپله دنده سمه په ځای کړه. د طالبانو رژیم رنګ کړ او د القاعده مشرانو د پټېدو ځایونه په افغانستان کې له منځه یوړل. واشنگتن ټایمز لیکي هغه مهال په افغانستان کې د جګړې ښه تاکتیکونه وکارول شول او محدود شمیر ځواکونو پکې برخه درلوده. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په وینا ډیر وخت نو تیر شوی چې طالبان بیا راڅرګند شول او په دې وروستیو کلونو کې په جګړو کې لاس برده او هغو سیمو ته فعالیتونه هم پراخ شوي چې په تیرو وختونو کې پکې آرامي وه. واشنگتن ټایمز زیاتوي کوم پروګرام چې د امریکا پوځي او سیاسي چارواکي خبرې کوي هغه دا ده چې څنګه باید افغانستان ملي پوځ او ملي پولیس غښتلي شي او حکومت وکړه شي چې خپلې چارې په خپله پر مخ بوزي. خو د ورسپانې په باور په روان وخت کې به دا هیلې او هڅې کوم ځای ته ونه رسیږي او دا ځکه چې د افغانستان خلک له صحنې نه لرې ساتل شوي دي. ورسپانې لیکي د افغانستان د حکومت په ځای چې په اداري فساد کې ښکېل دی او وینو شکرای د خلکو رضایت حاصل کړي د افغانستان د امنیت لپاره باید له قومي مشرانو څخه کار واخیستل شي. د افغانستان قومي مشران د تاریخ په اوږدو کې په پوره میړانه جنګېدلي دي. امریکن سپیکټیټر چې یوه امریکایي خپرونه ده په روسي ګڼه کې افغانستان ته د نورو بهرنیو ځواکونو د استولو او د دې هیواد د ملي پوځ د غښتلتیا په اړه د کارپوهانو نظرونه او اندېښنې راخیستي او په یوه برخه کې راغلي. د تیوري له مخې په افغانستان کې د عسکرو له زیاتولو څخه مقصد دا ده چې ګام په ګام باید سیمې له وسلوالو څخه پاک شي او تر هغې پورې به په پاکو شوو سیمو بهرني ځواکونه واکمن وي چې افغاني پوځونه وروزل شي او د مسؤلیت اخیستلو جوګه شي. خو دا کار له ستونزو خالي هم نه دی. دا سمه ده چې افغانان شجاع او جنګیالي خلک دي خو نشي کولای چې یو منظم او با ډیسپلین لښکر یا پوځ دې جوړ کړي. په افغانستان کې د یو منظم عصري او با ډیسپلین پوځ جوړول ګران کار دی. امریکن سپیکټیټر خبرونه لیکي په سیاسي ډګر کې به آسانه وي چې وایو په افغانستان کې اداري فساد او د حامد کرزي د حکومت کمزوري د طالبانو د نابودۍ په کار کې د ناتو د ناکامۍ عوامل برابر کړي. خو خبره داسې هم نه ده. نو څه باید وشي؟ خبرونه لیکي اصلي کار دا ده چې دښمن باید د خلکو له ملاتړ څخه محروم شي او داسې لارې ولټول شي چې وسلوال خپل لوری بدل کړي او د وخت په تیریدو سره وسلې په ځمکه کېږدي.
ازادي رادیو وطنوالو ته زیری ورکوي چې د افغانستان د جمهوریت ریاست کاندیدانو حامد کرزی، ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله موافقه کړې په هغه تاریخي مناظره کې برخه واخلي چې د ازادي رادیو په ابتکار او د ملي تلویزیون په همکارۍ د اسد د میاشتې په 25مه جوړیږي. دا مناظره به په مستقیمه توګه په ازادي رادیو، ملي تلویزیون او نورو محلي او بین المللي رسنیو کې خپریږي. وخت په یاد ولرئ. دا صد میاشت پینزی ویشتمه دا ما خام پینزنی نو بجی.
دا خوست والی وایی دا دغه ولایت په زندانونو که با دا گنش میر هغو زندانیانو دوسی وڅېړل شي چې ویل شوي بې سرنوشته په زندان کې پراته دي. د خوست والي دا څرګندونې په دغه ولایت کې د بندیانو د برخلیک په اړه د شکایتونو له پورته کېدو وروسته وکړې. په دې اړه د خوست له ښاره رپورټ لرو.
د خوست ولي حمیدالله قلندرځی وایي د کشفي عدلي او قضایي ارګانونو یوه ګډ پلاوي د دنده سپارلې تر څو د خوست په مابس کې په بېلابېلو جرمونو د تورنو کسانو د سرنوشت او د هغوی د نسبتي دوسیو د څېړلو په هکله د افغانستان د نافذه قوانینو په چوکاټ کې جدي او عملي اقدامات وکړي. نوموړی چې د دوشنبې په ورځ د خوست په مابس کې د بندیانو سره د هغوی د شته ستونزو په اړه خبرې کولې وویل، که څه هم چې بندیان د جرمي اعمالو د ارتکاب له کبله د ټولنې د عادي افرادو په څېر د ازادۍ له حق څخه برخمن ندی او د تجدید تربیت لپاره د پابندی خانو کې ساتل کیږي، خو هغوی د حق لري چې روغتیایي او نورو ټولنیزو خدماتو ته لاسرسی ولري او هم د خپل سرنوشت په حق له اړوند ادارو ته شکایت وکړي. د بندیانو ته ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به د هغو بندیانو د سرنوشت په اړه قانوني اجراات وکړي کوم چې دا مهال یوازې د ضمانت د نشتوالي په وجه په بندیخانه کې په ناقانونه توګه ساتل کیږي.
موږ 15 کمیسیونونه جوړ کړي چې په هغې کې یو هم د عدلي او قضایي چارو کمیسیون ده چې دی موږ همیشه کوشش کوو چې دوسیې او قضیې څنګه چاته راځي او څومره وخت هغه صلاحیت لري او بیا کوم ارګان ته ځي چې زر ته امراحل شي او د بندیانو سرنوشت زر تر زره معلوم شي تر څو څوک بېګناه وي هغه خلاص شي، برات حاصل کړي او څوک چې ګناهګار وي هغه ته خپله جزا واورول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د خوست مبس تر اوسه اساسي ودانۍ نه لري او بندیان د پخوانۍ 15مې د ډېر شۍ پلې فرقې د وسلو او مهماتو په وزرمتون کې چې 15 زړې خونې لري او د مابوسینو لپاره لازمې اسانتیاوې نه لري ساتل کیږي. د مابس مسول په وینا اوس مهال د خوست په بندیخانه کې 114 تنه په بېلابېلو جرمونو تورن کسان ساتل کیږي چې د یو شمېر بندیانو نسبتي دوسیې په محکمه او څارنوالۍ کې تر څېړنې لاندې او د ګوتو په شمار بندیانو نسبتي دوسیې څېړنې بشپړې شوې دي. خو ځینو بندیانو شکایت کوو چې د دوی پر نسبتي دوسیو غور نه کیږي او ځینو بیا ویل چې په بې سرنوشتۍ کې پراته دي. په دې لړ کې دوو تنو بندیانو د نورو په استازیتوب په ازادي راډیو ته داسې وویل.
حاجی عبدالغفار چې مو سره د انصاف وشي مو تحقیق د وشي که زه مجرم وم په زور کې مې لاک کوي چې نره خلک برا ځنې وخوري چې جرم بل څک نه کړي چې زه په اتیا کال عمر کې زه مړ کړم. زه دا غواړم چې ما سره د انصاف وشي، تحقیق د وشي که زه مجرم وم ما ته د سزا راکړه شي، په دار دې شم. که مجرم نه وم ما سره ظلم شي ما سره د انصاف
شي. نوم شریف خان د مردخیل اوسېدونکی یم. دوه کاله درې میاشتې شي زه یې نیولی یم. یو قاتل په موضوع نه دوه قاتل مو کړی نه دی، مطلب نه ثبوت کړی دی. اتلس میاشتې بعد یوه اوالې محکمې مو دوسیه وځنډوله. اتلس میاشتې بعد تا مشال کاله ولی کا دوا کولا څلور میاشتې برکی چې اوسه پریبد بیا محکمه کې د سیا پرادا د پد نه لګی چې چه واش ولت موږ داسه غور وکړي چې کوم مجرم مو باید موږ درس مخه پیسې لې وکړي بیرته موږ د سیا روش وایي چې پتون دا جرم سبب سوالو کا جرم مجرم نو باید موږ د سیا د وچړل شي لا د سیا باسو پرتی موږ داسه ډیر په بازور کې مطلب ثبوت سره مړی کړي خو شوی دی او موږ کړي نه دي کې پروت یو داسه خلک چې پوسې پني ول دي وشتي دی ولا خو شوی دی مبس نه دی لټ په خامخه پیسې وسل لار به نو وچ پچولې خو شوی چې مجرمون خو شوی دی موږ نه خو شوی موږ جرم نه دی کړی پروت یو
کته هم چې څو ځله هڅه وکړه تر څو د بندیانو د شکایتونو په اړه د دې ولایت د استیناف محکمې د مسؤلینو نظر هم ترلاسه کړو، خو په نوموړې محکمه کې داسې څوک پیدا نه شو چې د بندیانو د شکایتونو په تړاو معلومات ورکړي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او ښکلي عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د بلوچستان ځینو ګوندونو او خپلواکي غوښتونکو سازمانونو د اگست 11مه د بلوچستان د ازادۍ د ورځې په نوم اول مانځله. دوی وایي چې هر کال به دا ورځ د آزاد بلوچستان په نوم لمانځي. دوی د اگست 14مه د تورې ورځې په نوم ونوموله. د 1948 میلادي کال د اگست په 14مه پاکستان له هنده بیل شو او د یو خپلواکي هیواد په توګه رامنځته شو. د ازادۍ راډیو خبریال له کوټې رپورټ لري.
د بلوچو ملتپالو ګوندونو او د بلوچو خپلواکي غوښتونکو سازمانونو څو ورځې وړاندې اعلان کړی و چې د اګست 14مه نیټه به د بلوچستان د ازادۍ د ورځې په توګه لمانځي او ټاکل شوې وه چې په همدې ورځ به د پاکستان د ریاستي قبضې چې وایي بلوچستان یې په زور قبضه کړی په خلاف احتجاجي مظاهرې هم کوي، خو په کوټه ښار کې د ملیشا ځواکونو او پولیسو د زرګونو سرتیرو د ځای پر ځای کېدو له امله خپلواکي غوښتونکو بلوچو ونه سو کړی د اګست 14مه د بلوچستان د ازادۍ په توګه په ښکاره ډول ولمانځي. د بلوچ ریپبلیکن ګوند یو مشر ډاکټر حکیم لهړی وایي د قلات ریاست یعنی بلوچستان یو سل او اوه کاله د انګریز تر ولکې لاندې وو او د 1948 میلادي کال د اګست پر 11 نیټه ورته ازادي ورکړل سوه، خو وایي پاکستان د هغه مهال د انګریز واکمنو په امر د 1948 میلادي کال د مارچ پر 28 نیټه بلوچستان په زور په پاکستان ګډ کړ. په کوټه او نورو بلوچي سیمو کې د مري بلوچو د اتحادیې د بلوچ نېشنل فرنټ سازمان، بلوچ ریپبلیکن ګوند، بلوچ وطن تحریک، بلوچ نېشنل تحریک او د بلوچو محصلینو د اتحادیې لخوا چې بلوچ میرمنې هم پکې شاملې وې د بلوچستان د ازادۍ ورځ ولمانځل سوه. دوی دا ورځ په لندن کې د میشت د بلوچو د پخواني ریاست قلات د مشر میر داود جان او ملتپال بلوچ نوابزاده هربیار مری په لارښوونه ولمانځله. هربیار مری د بلوچستان د ازادۍ په اړه وایي،
آزادی ہر قوم کا حق ہوتا ہے، یہ جو زمین ہمارا قبضہ کیا،
آزادی دا ہر قوم حق دے دا چ پاکستان زمر مزک مستعمرہ کڑے دا ترشپیتو پنجش پیتو کلونو روستا ہم دانی ولسو مزک بلل کی جے قبضہ بلل کی جے دا صبح نس بلل کی دای بلوچستان خو به ضرور آزادی جے کچوک وای چ پدی سر په پاکستان تحلیل سی ز پدی اڑ سن سم وایلی زوایم چ خدای کول بلوچستان با آزادی جے. د کوټې په شمول په اکثرو بلوچي سیمو کې د بلوچستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت د آزاد بلوچستان بیرغ پورته سو او د آزاد بلوچستان په ملاتړ لاریونونه او مظاهرې هم وسوې. د پاکستاني امنیتي ځواکونو د سخت امنیت له امله په ځینو ځایونو کې د بلوچو ځوانانو او ملیشه ځواکونو ترمنځ شخړې هم رامنځته سوې چې د آزاد بلوچستان د بیرغ د پورته کولو او بیرته راکښته کولو ننداره هم ولیدل سوه. ملیشه ځواکونو پر هغو ځایونو چې د آزاد بلوچستان بیرغ به لګول سوی و راکښته کاوه او پر ځای به یې د پاکستان بیرغ لګاوه. د ترلاسه سوی معلوماتو له مخې د بلوچستان په خوزدار سیمه کې خپلواکي غوښتونکو بلوچانو د آزاد بلوچستان د بیرغ د اوچتولو مراسم ترسره کول چې ملیشه سرتیرو یې جشن محاصره کړ، پر هغوی یې اوښکې بهونکی ګاز ور وغورځاوه او شاوخوا 30 تنه یې د بغاوت په تور ونیول. بل لور ته د بلوڅو اکثرو ملتپالو ګوندونو اعلان کړی چې 14 اګست د پاکستان د ازادۍ ورځ به د تورې ورځې په توګه لمانځي. په دې ترڅ کې د بلوڅو وسلوالو سازمانونو د بلوچستان خلکو ته خبرداری ورکړی چې که چا پر خپل کور، دکان او یا موټر باندې د پاکستان بیرغ ځوړند کړ نو په خلاف به له قهر ډک چلند خپل کړي. د یادونې وړ ده چې سږ کال په کوټه ښار کې د پاکستان د ازادۍ د ورځې لپاره په ولسي کچه چندانې تیاری نه تر سترګو کیږي. ډیری هغو کسانو چې په ښار کې به یې په ریړیو او لاسونو کې د پاکستان بیرغونه خرڅول، سږ کال یې دغه روزګار د بلوڅو وسلوالو د ګواښونو له امله په ټپه ولاړ دی. خو بل لور ته په کوټه ښار کې ملیشه ځواکونو په ښار کې پر بېلابېلو حکومتي او شخصي موټرونو او ودانیو باندې د پاکستان د بیرغونو د ځړولو او د پاکستان د ملي سرود د ږغولو لړۍ پیل کړې ده.
کور کله
جوړونکی نور محمد لهو، ګران اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې لومړی په دې اړه چې د ښځې او میړه ترمنځ شخړې او جنگونه د هغو په ماشومانو څومره ناوړه اغېز کوي یو مطلب لرو.
ورپسې له غازی ډبونه د سم استفاده کولو په اکله خبرې لرو،
او په پای کې د خبرونې تمثيلي ټوټه هم لرو. د خبرونه ز وګمر شیدی او نور محمد لهو وړاندې کوم.
گرانو اوریدونکو، د ښځې او میړه ترمنځ کورنۍ جنجالونه او لانجې نه یوازې کورنۍ بنسټ کمزوری کوي، بلکې د هغو د ماشومانو روحي حالت ته هم سخت تاوان رسوي. کله چې پلار او مور د ماشومانو په وړاندې یو بل په بدو نومونو یادوي او یا په یوه کار کې په خپلو منځو کې شخړې کوي، ماشومان سخت ویریږي او په رواني تکلیفونو اخته کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی محمد سفر په دې هکله یوه خاطره لري چې دلته به یې واورو.
دلته زموږ خپل ګاونډي و، دلته اوسېدم سره. نو هغې شپه داسې ناګهانه داسې غالمغال شو، نو د ماشومان هم چیغې ووهل، همسایګانو ته غږ وکړو چې راشي زما پلار سره مور مې مړ کوي، دا دغه کوي. خلکو دغه کو ډېر یو بد اغېزه دغه دردودو که نه، ډېر چیغونه ویل دغه کوو. نو غالمغال لاشان ډېر زیات شو، زموږ هم پر شا لاړو. هم کتو چې دا میړه او ښځه دواړه دغه وو، د ماشومان هم چیغې ووهل، ورخطا او ټول دغه نور همسایګان هم راغونډ شو. دغه دا شو.
په دې هکله باید یوې مېرمنې خبرې هم واورو.
شاورم سر از بانه میگیره گای سر اولادا بانه میگیره گای سر که نانم چرا
میړه می په هر څه کې بهانه لټوي کله په اولادونو کله په یو او کله په بل شي ډوډۍ چې مازی لګه وسندېږي نو واره باندې کوي کله مو چې جنگوي نو ماشومان مو چیغې وهي
سرم ور میکنه امره هر چیزی که د دستش بیا سرما
سردار فرید چې ډیر موده کېږي د امریکې په کالیفورنیا ښار کې اوسي او په دې وروستیو کې افغانستان ته راغلی وایي د هر ملت راتلونکی د هغو په ماشومانو پورې تړلې ده که ماشومان سالم او په سمه توګه روزل شوي وي نو یو وخت ټولنه هم ورسره نیکمرغه کیږي او که په ناسم شکل لویان شوي وي نو راتلونکی غبرګون به یې د ښه غبرګون عکس وي نوموړی وایي که څه هم د امریکې ماشومان او د افغانستان د ماشومانو ترمنځ په روزنیزه برخه کې ډیر تفاوت دی خو ځینې ټکي دي هغه په دې خاطر یادوم چې افغانان پوه سي چې په نورو ملکونو کې خلک د خپلو ماشومانو تربیې او رواني حالت ته څومره متوجه دي دی وایي
چې یو ماشوم مکتب ته ځي هغه معلمان ګوري هغه هغې کینیسي هغې ته وایي څنګه بچی کور کې خیر خیریت و نن چې دی څنګه تیر شو ستا باندې ورځ په کور کې مشر ور دی مشر خور دی مور دی پلار دی نو هغه درته څه وویل تا باندې په قار خو نه شو تا کوم پیاله مات کړی که کوم جک دې مات کړی کوم ورانۍ دې کړی تا خو در باندې په قار یا غوسه خو نه دی شوی هغه وایي نه ته بند نه بیا د هغې په سر هغه ګوري د هغې مرۍ ګوري د هغې دا غوږونه ګوري دا دې خوا خوا ته دا نرم ځایونه ګوري چې ماشوم دا لاسونه یې ګوري چې دا نښه نښانې دوال یا د څه خوبني احیانا دا خبره داشی پا ماغ سات که سرد نرسان سرد پولیس سرد فایر برگیت داغی کور تا لیگی اول مورو پلار نپختنه که چه دا ماشوم ولی دست شویده او که دای آلت تزبیت شو چه دا خبر ای داغا ماشومان هم اخلی او سوک چه پیدا کیگی نور ماشومان آغام دا شفاخانی نور ناخلی
د روانشناسانو د ټولنې مشر عزیز الدین همت د اتریشي روانشناس فروید له قوله وایي د ژوندانه د هرې مرحلې بلوغ ځواني او د زړښت تر دورې پورې ټول مشکلات چې یو کس ورسره مخ کیږي عوامل باید د هغه شخص په وړکتوب کې ولټول شي که چیرې ماشوم په وړکتوب کې له روحي پلوه ځپل شوی وي نو دغه اثرات یې آن تر زړښته پورې په لاشعور کې ثابت پاتې کیږي چې وروسته ورته له اخلاقي پلوه سختې ستونزې جوړوي
خپله د انسان شخصیت که په سلو برخو موږ تقسیم یې کړو نو د تولد د ورځې نه تر پنځه کلنۍ پورې 50% د ده شخصیت تکمیلیږي او به وروسته نو د ورکوټي والی دوره ډیره مهمه دوره ده او خپله د کورنۍ جار و جنجال د میرمن او د خاوند ترمنځ جار و جنجال فوق العاده د په ماشومانو پر روان او په جسم باندې ډیر بد تاثیرات لري
ښاغلی همت زیات تکړه د ماشوم په وړاندې ښځې ته بد رد ویل او یا د هغې ټاکول د هر څه د ماشوم په لاشعور کې ثبتېږي کله چې ماشوم ځوان شي او واده وکړي بیا دا هم عین عمل چې یو وخت یې پلار له مور سره کاوه له خپلې ښځې سره کوي
تاسې وګورئ ولې بعضې وخت کې یو څوک واده کوي ډیر په عاشقۍ سره یوه ښځه کوي لیکن یو کال چې تیر شي د ده محبت په اندازه کې کمی راځي دا په ده معنی دا هغه څوک دی چې په ورکوټي والي کې د ده د مور او پلار د ده په مخ کې ډیر جار جنجالیې کړي دغه سړی بیرون ډیر خوشخویه دی ډیر خنداوره دی ډیر اجتماعي دی مجرد د خپل د کور دروازه چې وازوي یو سل شپیته درجه دی تغییر کوي اساسي عامل دی نه پوهیږي دا اساسي عامل دا دی چې د ده په ورکوټي والي کې چې مور او پلار یې د سره جنګ او غلمغال کړي د خپل مور سره د ده په تحت شعور کې دا په ناآګاه شعور کې دا پرابلمونه دا مشکلات پراتی دي کوم وخت کې چې دی واده کوي او مجرد دروازه د کور خلاصې خپل میرمن ګوي دا د ناآګاه شعور نه دغه مشکل آګاه شعور ته راځي او یو عکس العمل ښکاره کوي
په پای کې ښاغلی همت وویل زما له ټولو میندو او پلارونو نه دا غوښتنه ده چې د هم د ماشومانو په مخ کې له یو بل سره شخړې او جارو جنجال نه کوي او د مشکل په وخت کې دې زغم ولري ځکه دوی اولاد په دې خاطر راوړي چې یو وخت یې ثمر وخوري نه دا چې هغه ورته یو وخت سرور وګرځي او له ځانه سره خپلې کورنۍ او ټولنې ته بدمرغي راوړي
گرانو اوریدونکو نن سبا د افغانستان په اکثرو سیمو کې خلک په آشپزخانو کې له ګازي ډبو نه استفاده کوي چې ځینی وخت د کورنیو د بې احتیاطۍ په وجه د ګازو ډبه وراخلي او ټول کور ته وراچوي. دلته به د هغې میرمنې خبرې واورو چې د ګازو د ډبې د اور اخیستلو له امله یې لاسونه او مخ سوځېدلی دی.
یولس نیمې بجې وې، د ورځې ته مېلمانه راغلل او د تورو مې نارې وهلې چې ډوډۍ تیاره کړه. یو ګیس لګېده، بل مې له ګوڅ لاندې لمبه راغله، لاندې لمبه راغله، ما مې هېڅ پې توجه ورنه کړه. د تې غوښتل مې چې ګاز نور هم پسې تیز کړمه، تیز مې کړه، لمبه زیاته شوله، ټول اشپزخانې ور واخیسته، زه یې راوویستلم.
محمد نعیم تګوای چې 15 کاله کېږي د ګازو د ډبو د جوړولو او د پلورلو کاروبار کوي، وایي کورنۍ ته پکار دی چې کله اشپزخانې ته ننوځي اول دې د ګازو ډبه وګوري چې خلاصه نه وي پاتې. که خلاصه وي نو ژر دې هغه وتړي، وروسته دې د اشپزخانې کړکۍ خلاصې کړي چې ګاز ترې د باندې ووځي، بیا دې د ګوګړو خاشه ولګوي، پس له هغې دې د ګازو د ډبې کیلۍ خلاصه کړي.
زموږ سره پایپونه دي چې متر په 100 روپۍ شته، په 80 روپۍ شته، په 100 روپۍ شته. نو خلکو ته مونږ وایو چې وروره دغه ګاز خطر لري، ته دا پایپ دې اصلي پایپ واخله، کنه باید د دې پایپ د اندازه د اجاق د منقل د بخاری یو متر کې 15 روپۍ پایپ بسته که، خو په یو متر کې خطر نه لري.
او بل باید دوی د ګاز کومو ځایونو ته متوجه اوسي؟
د ګاز باید سرکولوشن ته متوجه اوسېږي چې دا فری ده، صحیح ده. او بل واشل نه خبر اوسېږي چې کله په بګنیک باندې د استعمال کوي، تاوه دې خلاصه کی ورته سره کیه، د ودې ګوري چې دغه واشل شته که نشته، ځکه ماشومان کوري تاوه ترې خلاصه کی، چراغ بسته کی درې، هغه نو چې فکر نه یې ماشومان هغه واشل ترې شته کړی یا خپل غورځېدلې بیرته بسته کی، بس ګاز هم پل خوشی کړی، یو 15 دقیقې یو دقیقه خو ګاز خوشی با لاغې ورته دې ګوګرد وایي.
په پای کې نعیم تګوي وویل ګاز خطر نه لري، خو په دې شرط چې احتیاط ورسره وشي، او کورنۍ ته پکار دی چې د ګازو ډبې ته خپل ماشومان نږدې پرې نږدي، او بل کوشش دی وشي چې د ګازو ډبه همیشه په یخځای کې ایښودل شوې وي، او د اشپزخانې کړکۍ باید خلاصې وي. قدرمنو دوستانو، اوس پام وکړئ د خپرونې تمثیلي ټوټې ته چې نور محمد لاهو لیکلې، او زموږ د تمثیل د برخې همکارانو رنا هیواد، مسکا زلا او صادق سپین غربی کی برخه اخیستی.
وزن لختی دا اوبرم را چه دا گوله می نتیریگی.
سلام مورجانی،
چه بد می پسر دردی خدایا.
مورجانی او بودی گفتی؟
خیریسی و درش چه دا گوله یو خورم
سردی خویگی مورجانی؟
دستی پختن کبیله که چیز خبره نی، بیگا می درتای چې په سر می ډیر بد درد دي، ستونه میم درد کوي، نو په یګه ما بیگا نه شروع د ډیر غوړه پخ کړي و.
بل شي در باندې کېدلې؟
نه، دغه شروع را باندې بدل کېدلې و. د پلار کور د سپیرس هیڅ شی نه دي در زده کړي، نه پخلی در زده کړي، نه د کور ټولول در زده کړي. افسوس می هغه پیسې دي چې په تا باندې لاړې. وای خدایا، وی څنګه راته ولاړه یې؟ کومه خبره دې په زړه کې ده چې داسې غلې راته ودرېدې؟ ته چې غلې ودرېږې زه در باندې پوهېږم چې حتماً کومه خبره راته کوي.
مور جانې، یو خبره وه په زړه کې مې غوښتله درته وی وایمه.
وی وایه خو، وای څه ته ګورې؟
مور جانې، یوه هفته مې دې واده نه تېره سوه، غوښتل مې مکتب ته لاړه سم غیر حاضرېږمه.
واه واه، اوس راسه ګس پې کېده داد انگور. واه مکتب ته ځې؟
ولی مور جانې، خو مور دوی خو مې تاسو سره کړي وو که نه، مکتب ته به م ځیلور مې.
بسکه بسکه، مور چې در سره کړي وو بیا بیې راودولې نه، زه به اوس نه شرمېږم، په دو کلي کې به څنګه سترګې اړومه چې ته مکتب ته روانېږې.
مور جانې، آخر کال مې ده.
وا آخر کال دې په بلا وهمه؟ ما د دې دپاره نه یې راواده کړې چې ټوله ورځ به ته په مکتب کې ورکوې او د کور کار به زه کوم. ما د دې دپاره راوړې چې زه کراره کینم او ته د کور کار راته وکړې.
کار خو م کېږي مور جانې، آخر کال مې ده، دا مې ارمان دست مکتب خلاص کړم.
بسکه بسکه، چې ډېر د ارمان و بیا به دې واده نه کول. اوس نو ښه شوه
که مې مکتب ته پرېنږدې، بیا زه به ډېره خفه سم.
خدای دې د دې جینه ورونه خفه که، آقا ده خفه کیگی دی خان سای بلور دونه چی مکتبی وی؟ پلار با دی مکتب در باندی ویلی و بیا بی واده کری وی.
خب مور جانه، طول خبری تا سر خلاصه کری و
زده پاول که هر سوک قبله ای روسته نو بیای سوک منی دا خبره. وح وح وح، نه آقا ده اول که خو مجبوره و چو من نلا، اوس خو مجبوره نه یمه، اوس خو می دیما کرنه استه.
مور جانه، خو کار بارم کیگی، چه مشکل ده؟
مشکل دا ده زه سیال لرم، شریک لرم، دوست لرم، دخمن لرم، دغه ټول به ما ته څنګه ګوري؟ دغو ځواب ویل ته ویلی سې
اوس ده خلک تاسو مهمه دي که ګور دي.
دا څه خبره ده؟ څه غلمغل مو جوړ کړی؟
سړیه راسه اوس ګس پې کېده.
ولې
دا ده انګور دي وایي زه مکتب ته ځم.
ښه وایي چې ځي
کېنه سړیه، ستا مغز خراب دي. ښه وایي چې ځي.
ګوره ښځې ته غوسه کېږه مه، دا بده خبره نه کوي. زه خبر یم آخر کال دی پرې چې مکتب ته لاړه شي. وروسته د دې نه که زړه یې پانتون ووي پانتون دي مو وي.
دا د کور کار به څوک کوي؟ ته دې کوي راته.
ولې زه خو یم مور جانې.
ته به نیمه ورځ مکتب ته، د نیمه ورځ به ما ته څه شی وکړې؟ کالی به راته پرېمینځې، پخلی به راته وکړې، جارو به راته وکړې، د مېړه کار به دې وکړې، د خسر کار به دې وکړې، څه به زر وکړې؟
خیر دی، ښه حوصله وکړه. هغه پوهه جلۍ ده، خپل پروګرام به جوړ کړي، کالیو ته، دیګ ته، کاسې ته، مکتب ته، درس ته، هر څه به وشي. ولې داسې کوې وخځې؟
اوس نو خو سر یم په خواسه. خدایه توبه مې ده، د دې سړي سره خو مې مغز خراسه. مال ته چې راسې دغه نه لرګی به راواخلې، دا به ښه پسته کې، خو ته لا ملاتړ راته کوي.
ولې پسته کوم؟ و ښځې څه یې کړي دي؟ دا خو یې ښه خبره کړې ده. دغه دی پرېږده، مکتب ته یې پرېږده. تا ټول کار هم کېږي، مکتب هم ویل کېږي، که ونه شو بیا
که کار ونه سه.
واده کوم مور جانې، اطفانې کوم، ټول کار به زه کوم.
ښځه لورې، سر د سبانه ته خپل مکتب ته لاړه شه، کور کارم کوه، درس یم وایه.
خیر سي پلار جانه.
که د کور کار یوه خشه پاتې سو، بیا خو ما ته هم څه وایي؟ گلبابو وای گلبابو.
خزه
خدای چه 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 دنیا خو په بل مخ کمه.
خزه گلبابو جان، بیا دا خبری به وروسته کو.
بیا بزر سر پویگم.
خزه من زبا چه خزه خفا چیگم.
قدرمون آوریدون کو تمثیلی ٹوٹا مو آورید چه ورسرا زمگا داخ پراوانا هم پایت رسی کی. تاسو کولای شئ په دې پتو لمک سره اړیکه ټینګ کړئ.
په کابل کې زموږ پته ده، آزادی رادیو، د کور کلی خبرونه، پوسټ باکس 4 لس 1 اویا. په خوست او کندز کې زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي 1. په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او کله پېښور لیک راستوي بیا یې په دې پته راولېږئ. پېښور یونیورسيټي ټاون، پوسټ باکس 204 اتیا، خط او نیکمرغه اوسئ.
ازادي رادیو وطنوالو ته زیری ورکوي چې د افغانستان د جمهوریت ریاست کاندیدانو حامد کرزی، ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله موافقه کړې په هغه تاریخي مناظره کې برخه واخلي چې د ازادي رادیو په ابتکار او د ملي تلویزیون په همکارۍ د اسد د میاشتې په 25مه جوړیږي. دا مناظره به په مستقیمه توګه په ازادي رادیو، ملي تلویزیون او نورو محلي او بین المللي رسنیو کې خپریږي. وخت په یاد ولرئ، د اسد د میاشتې 25مه د ماښام 15 بجې.
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل. دین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل، اور تارا واسطمل یار میں کبل بل، سندر سکینو شگونا جوڑ کے او محل، نرگس میں پگے گراوڑو ہمیں ماں میں کھڑا رام بیل، سات کو دشب نم نام خستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو ناد چمل شراب میں اورتا ورکل بیاد اوخو دا بلبل شراب میں اورتا ورکل بیاد اوخو دا بلبل سندوش گونا جوڑک محل رنا میں دسپوک میں کڑا دسوہرا پست غزلے خندا تا تنظرو خل زر کے گڑے دے دستورو مست استر کے غلے غلے رپے دلے